السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت د ماسپخین 3 بجې شپې دی زانی ساجمل بدر سره په دی روانه خبرونه کیم په دی خبرونه کې با په خبر ایجنسی کې د امنیتی ځواکونو لخوا د عام خلکو د وجنو په بلوچستان کې د 500 کسانو وجنا د امنیت ټینګښت لپاره د جوړې شوې جرګې د پاکستان الیکشن کمیشن لخوا د راتلونکو انتخاباتو د نوو فهرستونو جاری کېدل او په بنو کې د هاکې د لوبو ترڅنګ به په نورو موضوعګانو هم ریپورټونه واره 219 پروګرامونه سروې او جمهوریت هم لرو خو لومړی به د دې سات تازه خبرونه د بشیر غوښنه وورو
لومړی د خبرونو سرټکی د پاکستان امنیتي ځواکونو خبر ایجنسی کې درې ولسی وګړي او نامعلوم وسلو د بلوچستان په توربت سیمه کې بیلابیلو پیښو کې 15 کسان وژلي دي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن 130 ګوندونو ته راتلونکو ټولټاکنو کې د برخې اخیستو اجازتنامې جاري کړې او 1.5 کروڑ خوشه رای ورکوونکو نومونه یې رجسټر کړي دي. او د امریکا ولسمشر بارک اوباما په فرمان لاسلیک کړی چې لمخې به په بجټ کې د 15 اربع ډالرو په ارزښت کمښتونه وشي. د خبرونو تفصیل د پاکستان امنیتی ځواکونو بیګا د خبر ایجنسی په باړه کې د کرفیو د خلاف ورزۍ په تور درې کسان وژلي. وژل شوي کسان دوه سړي او یوه ښځه وه. د خبر ایجنسی یو پولیټیکل چارواکي نن د نوم د نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې پیښه تېره شپه په سپا سیمه کې شوې او درې کسان پکې زخمیان شوي هم دي. د باړې مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد ناصر بیا وایي چې ځایي خلک باید دغلته د اوږدې مودې راهیسې روانې کرفیو په پام کې باید ونیسي. بیګا د بلوچستان په توربت سیمه کې نامعلوم وسلو 4 تنه وژلي. نن د سیمې د لویز یو چارواکي منیر احمد مشال ریډیو ته د ټلیفون له لارې د دې پیښې په اړه وویل.
په دې پیښه کې 4 تنه وژل شوي دي. ټپیان نشته خو د دې وژل شویو پیژندګلوي تر اوسه سوې نه ده ځکه چې 4 واړه سوځل شوي دي. 4 واړه په ډزو وژل شوي دي لاکن دا تر اوسه نه ده څرګنده چې په څه شي سوځل شوي دي.
بل پلو د بلوچستان چارواکي وایي نامعلوم وسلوالو د دې صوبې په قلات کې یو خبریال محمود افریدی وژلی. د دې خبریال تر وژنې 4 ورځې مخکې په قبایلي سیمې شمالي وزیرستان کې هم وسلوالو یو خبریال ملک ممتاز وژلی. محمود افریدی د جمعې پر ورځ وژل شوی و. د دې پیښو پړه هیچا پر غاړه نه ده اخیستې. د بې پولي خبریالانو ټولنې په خبره پاکستان تر شام او سومالیا وروسته په نړۍ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو ډیر خطرناک هیواد دی. د خبر پښتونخوا گورنر وای د امنیت پر ځای کولو لړکی چې سیاسي ګوندونو کوم کوششونه روان کړي باغې کې به گورنر هاوس د رابطه کار په توګه خپل مرسته جاری ساتي. دا خبرې پرون انجنیر شوکت الله په خبر کې لاغ وروسته کړي چې د تیر زیادت پر ورځ اسلام آباد کې د جمعیت علما اسلام لخوا رابلل شوي ټول ګوندیز کانفرنس کې 78 کسیزه قبایلي جرګه جوړه شوې وه. دې غونډه کې طالبان سره په مذاکراتو ټینګار شوی و. همدا خبره تیره هفته د عوامي نېشنل ګوند لخوا راغوښتل شوي ټول ګوندیز کانفرنس کې هم شوې وه. گورنر شوکت الله ویل چې دوی د قبایلی ایجنسی او پولیټیکل ایجنټان ته ویلي چې د جرګي غړو لخوا طالبان سره د امن خبرو اترو په لړ کې د همکاري وکړي. بلخوا د تحریک طالبان پاکستان ویان پرون رسنیو ته ویلي چې ټول ګوندیز کانفرنس یو غوره ګام دی خو د مذاکراتو په مخ بیولو لپاره د پاکستان پوز د ځواب په انتظار دي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن پرون 130 سیاسي ګوندونو ته په ټول ټاکنو کې د برخې اخیستو اجازه ورکړې خو دغه ګوندونو کې تحریک انصاف او متحده قومي مومنټ شامل نه دي. د کمیشن وینا تر مخه تحریک انصاف ګوند تر اوسه پورې د ګوند دننه ټاکنې نه دي ترسره کړې او متحده قومي مومنټ خپلې اساسي نه دي جمع کړې. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د تازه شمیرو تر مخه په هیواد کې د رجسټر رایو چونکو شمیره تر 8.5 کروڑ زیاته ده. د بشر حقوقو د څار سازمان وایي ایران کې افغان کډوال سره د بد چلن په اړه یو رپورت برابرې. په دې سازمان کې د ایران د برخې یو څېړونکي فراز سانی له نیویارک څخه مشال ریډیو ته ویلي هغه څېړنې چې دوی له یو کال راهیسې په دې برخه کې کړې څرګندوي چې په ایران کې پر افغان کډوالو زیات فشارونه راوستل شوي. سانی پرون په خپلو خبرو زیات دغه فشارونه غیر قانوني دي. ایرانی چارواکو وخت په وخت په دې هیواد کې د میشت افغان کډوالو سره د بد چلن رپورټونه رد کړي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په هغه فرمان لاسلیک کړی چې له مخې به په بجټ کې د 15 اربع ډالرو په ارزښت کمښت کیږي. له نوې پریکړې سره سم به د مارچ له لومړۍ نیټې څخه د اکتوبر تر اول تاریخه د امریکا په ملکي ادارو کې 15% لګښت کم شي او د دفاع په وزارت کې به دغه کموالی 8% وي. ولسمشر اوباما له دې پریکړې سره مخالف او د کانګرس له غړو څخه یې غوښتي وو چې په دې برخه کې یو موافقې ته ورسیږي، خو موافقه ونه شوه. باراک اوباما د ډیموکراتیک او ریپبلیک ګوندونو په ګډون د کانګرس له مشرانو سره د مهلت تر رسیدو مخکې ویلي وو که موافقه ونه شي دا به یو سرخوږی وي. د چاډ ولسمشر ادریس دی بی وای له دې هیواد پوځیانو د القاعده شبکې وتلي قومندان د مالي هیواد په شمال کې وژل دي. د بی پرون ویل چې عبدالحمید ابو یزید چې په شمالي او شمال لویدیځ د افریقا کې د القاعده شبکې یو مهم مشر ګڼل کېده د فروری د میاشتې په 2 تاریخ وژل شوی. په الجزایر کې زیږیدلی ابو زید په سیمه کې د لسګونو بهرنیانو د تښتولو په سیمه کې د 2 غیر ملکیانو په وژنو تورن و. یاد دې چې په مالی کې فرانسوي پوځیانو ډېری هغه سیمې بیرته نیولې چې تیر کال د اسلام پالو وسله والو په قبضه کې وې. اوس فرانسوي، افریقایي او افریقایي امنیتي ځواکونه د مالی په شمال کې د وسله والو په نښه کولو پسې دي. او تاجکستان د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړی شو. دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویل له 12 کلونو څخه وروسته نن سهار دغه هیواد اخر د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړی شو. د سوداګرۍ نړیوال سازمان د دسمبر په میاشت کې پریکړه وکړه چې تاجکستان ته به غړیتوب ورکوي او دغه پریکړه به د 2013 کال د مارچ له 2 قانوني بڼه خپل کړي. د خبرونو پای
خبرینم د بشیر گواخنه اوریدل اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه په انټرنیټ په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. روانه خبرونه کې به اورې د خیبر ایجنسی په باړه کې بیګا د پاکستان امنیتی ځواکونو د کرفیو خلاف ورزي په تور 3 کسان وچلی دي. د سیمې یو اوسیدونکي بیا وایي
دا ډېر ساده له څو خبره را چې لکه په دې علاقې کې د امن لپاره هر قسم کوآپریشن او تعاون نه تیار دي. هغه په وجود په دې علاقې کې داسې واقعات دي نو دا ډېر د افسوس خبره ده.
بلخوا په بلوچستان کې په جدا جدا پیښو کې د یو خبریال په ګډون 15 تنه وژل شوي دي او د خیبر پښتونخوا گورنر ویلي په سیمه کې د امنیت ټینګښت لپاره به له جوړې شوې جرګې سره مرسته کوي.
موږ صرف د ځان غم نیو راخستی، د ټولې دنیا د امن غم راخستی. ان شاء الله په دې کې به موږ کامیابیږو.
او په نیس پروګرام سروې کې به د پښتني سندرغاړي ګل سانګې د ژوند او فن پاړه وره
تسیمه چې دا زمون په دې پېښور کې نن سبا تاسو ګوره دا د ماکی یا وغیرہ کنه جنگ جګړیا څه چي دي په دې ټول والی زدا سی یو غدن کولو وړم چې دا څه ویلی شي چې دا ټول ووري او څه دی واخلي.
په روانه خبرونه کې د نور ریپورټونو ترڅنګ 19 پروګرام جمهوریت هم لرو. لمشال ریډیو سره اوسه. اوسو د خبرونې لومړی ریپورت اړخته په خبر ایجنسی په باړه کې بیګا د پاکستان امنیتی ځواکونو د کرفیو خلاف ورزي په تور 3 کسان وجلی چې پکې 2 سړي او 1 ښځه شامل دي. د خبر ایجنسی یو پولیټیکل چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط نن مشال ریډیو ته ویلي چې دا پیښه په سپا سیمه کې شوې ده او 3 کسان پکې زخمیان شوي هم دي. د پیښې وروسته د سیمې اوسیدونکي وایي د امن راوستلو لپاره یې ډېرې قربانۍ ورکړي خو بیا هم ورسره د امنیتي ځواکونو لخوا داسې سلوک کیږي. نور تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
د خیبر ایجنسی یو پولیټیکل چارواکي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي نن سهار مشال ریډیو ته وویل چې تیره شپه د باډې په سپاه سیمه کې 2 پیک اپ ګاډي روان وو چې امنیتي سرتیرو ورته د ودرېدو اشاره وکړه خو چې کله دوی ونه درېدل نو امنیتي سرتیرو پرې ډزې وکړې چې په نتیجه کې یې د یوې ښځې په شمول 3 ولسي وګړي ووژل شول او نور 3 پکې جوبل شول. د باډې سیمې ځایي رانو د دغه پیخې غندنه وکړه او وی ویل چې باید په باړه کې د عام خلکو وژلونه ډډه وکړی شي. په دې حق لباندې د باړې یو ځای مشر حارس اپریدی مشال ریډیو ته وویل
دا په عام گاڑی باندې د سرلو په گاڑی باندې چې څنګه د پورت د طرف نه غټه وښولې او باغې کې یو ځنانا او دوا عام وګړي چې څنګه د نندري نه هغه چې څنګه ملس ولا نو دا ډېر ساده له څو خبره را چې لکه په این په دې علاقې کې د امن لپاره هر قسم کوآپریشن او تعاون نه تیار دي. د هغې باوجود هم په دې علاقه کې داسې واقعات کېږي نو دا ډېره د افسوس خبره ده. کلینه باندې، بازارونه باندې، مونږ د نوي ګورنر نه، د موجوده حکومت نه چې کوم سیټاپ دی د هغې نه مونږ دا مطالبه کوو، پر زور مطالبه کوو چې دا قسم واقعات چې ورسي دا ډېره د افسوس خبره ده.
بلخوا د باډې مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد ناصر ویلي دي چې د باډې په زیاتره برخو کې د تیرې اوږدې مودې راهیسې تر نامعلومه وخته پورې کرفیو ده او باید ځایي خلک د کرفیو خلاف ورزي ونه کړي. یاد دې وي چې د خیبر ایجنسۍ په باډه سیمه کې د تیرې اوږدې مودې راهیسې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي او په دې وروستیو کې پکې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د نښتو په مهال ولسي وګړو ته هم مرګ ژوبله او زیانونه اوړېدلي دي او تر اوسه پکې ټول بازارونه، روغتونونه او تعلیمي ادارې تړلې پرتې دي او د بدامنۍ له امله ترې په زرګونه خلکو خپلې کډې هم ویستلې دي چې دا مهال یې په جلوزو کډوالو کیمپ کې هم ډیری کورنۍ ژوند کوي.
په خیبر ایجنسی کې د پاکستان امنیتی ځواکونو لخوا د کرفیو د خلاف ورزی په تور د دریو کسانو د وجل کېدو په اړه رپورټ تاسو اوریدو. اوس بلاړ شو بلوچستان ته. د بلوچستان په تربت کې څلور تنه وجل شوي دي. د سیمې امنیتی چارواکي وایي د څلور تنو پیژندګلو لا هم نه ده شوي. بلخوا تیر ماښام د دې صوبې په کلات سیمه کې خبریال محمود افریدی د نامعلومه وسلوالو لخوا وجل شوی دی. د دواړو پیښو مسؤلیت لا هم کومې ډلې نه دي قبول کړي. نور تفصیل د خدای نور ناصر په رپورټ کې اورو.
د بلوچستان د بلوچمیشتې تربت لیوي چارواکي وایي په توم سیمه کې وسلوالو په ډزو څلور تنه وژلي دي. د لیوي چارواکو په وینا د څلورو واړو مړیو پیژندګلوي لا هم سوې نه ده. د توم د لیویزو یو چارواکي منیر احمد د ټلیفون له لارې مشال راډیو ته وویل تومپ د دې پېښې مسؤلیت کومې ډلې قبول کړې نه دی. بلې خواته د دې صوبې په قلات سیمه کې د جمعې په ماښام وسلوالو سیمه ییز خبریال محمود اپریدای په ډزو وژلې. د سیمې د پولیسو په وینا محمود اپریدای د قلات په بس اډه کې د وسلوالو لخوا په ډزو وژل سو. د وژل سوي خبریال محمود اپریدی ملګری او یو بل خبریال انور مینګل له مشال سره په خبرو کې وویل اپریدی ته تر دې وړاندې هیڅ قسم اخطار ورکړل شوی نه و. نه داسې هیڅ خبر هم نه و. دا چې زه له نوموړي سره بیخي نږدې وم، بیخي زیاته ناسته پاسته مې ورسره وه، ما ته به یې هر حال وایه، لیکن داسې ذکر یې کله هم راته کړی نه دی. د بلوچستان د خبریالانو د اتحادیې بلوچستان یونین اب جرنلسټ لخوا د خبریال اپریدی د وژنې په سختو ټکو کې غندنه شوې او هم یې د احتجاج اعلان کړی دی. هلته د بلوچستان د صوبایي حکومت لخوا په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوې ګورنر بلوچستان نواب ذوالفقار علي مکسی د محمود اپریدی په وژنه سخت خفګان څرګند کړی او د قلات سیمې امنیتي چارواکو ته امر کړی چې د نوموړي قاتلین دې ژر تر ژره ونیول شي. د بلوچستان د خبریالانو د اتحادیې په وینا په دې صوبه کې له 2008 عیسوي کال راهیسې شاوخوا دیرش خبریالان په هدفي وژنو او بمی چاودنو کې وژل شوي دي چې د یوه خبریال قاتل هم نیول شوی نه دی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کواټا.
د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله ویلی په سیمه کې د امنیت ټینګښت لپاره به له جوړې شوې جرګې سره مرسته کوي. د جمعې پر ورځ په پېښور کې د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې له جرګې سره تر لیدلو وروسته گورنر شوکت الله ویل دوی د قبایلي ایجنسو پولیټیکل ایجنټانو ته هدایت کړې چې د جرګې غړو لخوا له طالبانو سره د امن خبرو اترو په لړ کې همکاري وکړي. نور د شبیر احمد جان په رپورټ کې اورو.
طالبانو سره د امن مذاکرات لپاره د ټول ګوندیز غونډې لخوا د ګرن جرګې جوړول ورستو پرون په پیښور کې د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې په دفتر کې د ګرن جرګې غړو د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې یو جرګه وکړله چې پکې د قبایلو او نیم قبایلو سیمو مشرانو هم ګډون وکړلو. د جرګې ورستو ټول غړو د پیښور ګورنر د ټول ګوندیز غونډې د سفارشاتو د نوي کړنلارو او د مذاکراتو د عمل نه خبر کړلو. د خیبر پښتونخوا ګورنر انجینیر شوکت الله په دې موقع باندې وویل چې د امن راوستو لپاره به دوی هر قسم مرسته کوي او دا چې گورنر هوس په د امن مذاکراتو لپاره یو رابطه زیوی. نوموړی مشال لیډو ته وویل،
اول خو مونږه د مولانا صاحب مشکور یو چې په دې کوششونو کې سوا خښتا او دا جرګه د آل پارټیز د سربراهانو نه واکمن هم کړه. د آل پارټیز مطلب دا چې د ټول پاکستان د سیاسي پارټو د سیاسي ډلو مشرانو دوی ته واکمنه جرګه وویله. نو دوی دلته چرال د دې نه پس به یو اقدام اخلي، یو لار به ګوري. مونږ ټول سره د میډیا د دوی رابطه کار خلق به و چې پاکستان کې امن راشي، په ټوله دنیا کې امن دی. مونږ صرف د ځان غم نیو راخستی، د ټولې دنیا د امن غم راخستی. ان شاء الله په دې کې به مونږ کامیابی وو.
په دې موقع د جرګې مشرکونکو مولانا فضل الرحمن وویل چې دوی په خپله جرګه کې په اسلام آباد کې شوې د ټولګوندیز غونډې سفارشات د خپلې جرګې اعلامیه برخه وګرځول او د هغې په رڼا کې به دوی اوس مذاکراتو لپاره کړنلاره ټاکي. دوی زیاته کړه چې گورنر ته دوی هر خبره وړاندې کړه او اوس ته د گورنر کار دی چې هغوی به د مرکزی حکومت او د ملک نور ادارو ته دا هر څه وړاندې کوي.
گورنر صاحب داسې یو شخصیت ته چې خو خپله قبایل ده او بیا د قبایلو مشکلاتو نه آگاه ده او د قبایلو په نفسیاتو باندې هم پوهې ده، او چونکه مشکل په قبایلو کې ده نو دا ټول قبایلي مشران د قبایلو په نفسیاتو، د هغوی په ژبه، د هغوی په رواج او روایاتو باندې خبر دي. اوس ظاهره خبره ده چې گورنر صاحب حیثیت داسې ده چې هغه به د حکومت نور ادارې تر صدر مملکت پورې، تر وزیر اعظم پورې، د پاکستان تر مرکز پورې دې ته آماده کوي او د قبایلی جرګې دغه پیغام به هغوی ته هم رسوي. په مخکې نورو قدمونو دپاره به زمینه هموروي انشاءالله.
په اسلام آباد کې شوې د ټولګوندیز غونډې هغه وړاندیز چې ګنې د ترهګرو ښکار شوي ولس لپاره دی یو ټرسټ جوړ کړی شي. نو گورنر په دې موقع باندې د دغه ټرسټ اعلان وکړو او پیسې ورله هم اعلان کړی.
دغه یو ډېره ښه خبره وشوه چې بارون آل پارټیز کانفرنس کې تمام مشرانو په دې خبره اتفاق وکړ چې دا په جنگ کې کوم خلک شهیدان کیږي یا په دې کې جوبل کیږي، دغه متاثرینو لپاره یو شهدا ټرسټ پکار ده. گورنر صاحب چې دا خبره معلومه شوه نو هغه فوري تور باندې د شهدا ٹرسٹ د قیام اعلان هم وکړ او یو کروڑ روپے فوری تور باندې هغه ته گرانٹ هم ورکړ.
دا چې د رسنیو تر مخه طالب وسلوالو د دغه گرینڈ جرګی هرکلی کړ دی، نو دوی سره به د مذاکراتو عمل کم ځای او کله نه شروع کیږي؟ نو مولانا فضل الرحمن مشال لیډو ته وایي،
خبرو دپاره به دا جرګه اوس په مخ نور حکمت عملی تیاروي. ظاهره خبره ده چې اوس په هغه حکمت عملی کې گورنر صاحب شراکت هم وي او گورنر صاحب یو رابطې حیثیت هم لري، او لکه دوی چې اعلان وکړ چې دغه جرګې دپاره به گورنر هاوس یو رابطې دفتر په حیث باندې هم خپل کردار ادا کوي.
یادونه وړ ده چې د طالب وسلوالو لخوا هم د ټولګوندیز غونډې وروستو د قبایلو په شمول د گرینڈ جرګې هغوی هرکلی کړی دی. بلخوا د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میفتخار حسین هم پرون په پېښور کې رسنیو ته ویلو چې باید طالب وسلوال هم خپل یو مذاکراتي ټیم ښکاره وټاکي چې د خبرو اترو عمل پیل کړی شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د پاکستان الیکشن کمیشن د راتلونکو انتخاباتو لپاره د یو سل او شل ګوندونو د اساسو او د پارټۍ دننه د ټول ټاکنو تفصیلات نه جمع کولو له وجې نه اهله ګرځولي دي، او دا هم چې د وټونو په باب لایې ختمي فهرستونه هم جاری کړي دي. نور تفصیل د سراج ظهیر په ریپورت کې ورو.
د الیکشن کمیشن لخوا حتمی د ټول ټاکنو فهرستونه جاری شوی دي چې پکې ویل شوی دي چې راتلونکو ټول ټاکنو کې به ټول ملک کې 8,45,00,000 خلک وټونه اچوي. په دې کې به د خیبر پښتونخوا 1,22,00,000، د پنجاب 4,83,00,000، د سند 1,06,00,000 او د فاټانا 19,00,000 خلک به د خپل رای استعمال کوي. دغه رنګ د الیکشن کمیشن میډیا افسر خورشید علم مشال ریډیو سره خبرو کې زیاته کړه چې الیکشن کمیشن یو سل درش گوندونه دراتونکو ټول ټاکنو لپاره اهل ګرځولي، او د تحریک انصاف په شمول یو سل شپېته پارټۍ د اساسو نه جمع کولو او د پارټۍ انتخابات نه کولو له وجې نه اهل ګرځولي دي. خو الیکشن کمیشن به راتلونکو اونۍ کې د ټولو سیاسي ګوندونو ته د پارټۍ سیمبل لپاره د درخواستونو جمع کولو وینا کوي، او دغه شان به دوی ته یو بل موقع په لاس ورشي چې دوی د خپل ټول کاغذونه پوره کړي. د مشال ریډیو ته زیاته کړه،
تاریخ انصاف پکې نه جمع کړی ګنه، او صرف په واسه پخ تاریخ انصاف پاتې ده. بس انوري وړې پټه دې ټیم نشتا، خو دې دا چلې چر روانه پته کې بونګ یو پریس ریلیز کو، او پای کې بونګ تمام پولیټیکل پارټیز توای دي تاسو د الیکشن سیمبل لپاره درخواست ورکړي. یو هفته لسر دې ټیم پکې ورکو، نو چې کم پولیټیکل پارټیز څنګه دا کار کړو هغه د پارټی سیمبل لپاره پې کوي چې کم نو کې هم هغه به کنسیډر کیږي.
د قانوني چارو تزیه کار بیرستر باچا مشال ریډیو ته د الیکشن کمیشن په دې فیصله صداسي ویل،
الیکشن
کمیشن دا یو کنډیشن یې خو چې هغه پارټیان چې کوم دی الیکشن کې به حصہ اخیستې شي چې کوم پارټیانو کې خپل پارټۍ کې دنه چې کوم دی هغه الیکشن نکړي نو کوم پارټیانو چې د الیکشن کمیشن دا شرط منلی دی او الیکشن یې کړی دی هغه ته خو الیکشن کمیشن اجازه ورکړو او ټیک یو کو دا کم چې پاتې شو دې کې اوس باز دا شي دي چې پارټۍ کې د الیکشن دا پروسس دا سلسله روان ده زمات دا ښکاری چې دا پارټیان به اخر کې دا وایي اخر کې چې کوم هغه تیار شي چې خپل الیکشن نو پارټیانو جوړ کی کله زما خپل خیال دا چې نه چې کوم پارټیانو الیکشن نو کړو کار کوي چې الیکشن نه یو سوم د مخ ته خپل دا پروسس مکمل کړو نو الیکشن کمیشن به هغه ته اجازه ورکړي
د ذکر ورده چې په دیش میرا یو سل شپېته کې و او یا ګوندونو د خپل اساسو او درې یا ګوندونو د پارټۍ دننه د انتخاباتو تفصيلات نه دي جمع کړي چې لوچې د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره نه اهله ګرځولې شوې دي سیرات زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د پاکستان او افغانستان پړه په جرمنی کې د سوشل ډیموکراټک ګوند او د هیواد د پارلیمان د یو شمېر غړو په غونډه کې د پاکستان استازي منلی دا چې هیواد په افغانستان کې تیروتنې کړې دي او نور نه غواړي چې تیرې تیروتنې تکرار کړي نور تفصیل د اسمت ساروان په ریپورت کې ورو
د پاکستان د نیوز رسپانې د راپور لمخې دغه هیواد د لومړي ځل لپاره رسمن اعلان وکړ چې په افغانستان کې لخپلو تیرو تیروتنو زده کړه کړي او نورو هیوادونو ته خبرداري ورکوي چې د پاکستان تیروتنې تکرار نکړي په جرمنی کې د پاکستان سفیر عبدالباسط وویل لازم ده چې نور هیوادونه د پاکستان له تیروتنو څخه الهام واخلي او په افغانستان کې سولي او ثبات ته ځانونه ژمن کړي عبدالباسط دا څرګندونې د جرمني په پارلمان کې دغه هیواد د سوسیال ډیموکرات ګوند افغانستان او پاکستان کاري ډلې ته په وینا کې وکړې په دې غونډه کې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت پارلمان او د سوسیال ډیموکرات ګوند غنو غړیو او د غراز د جرمني یو شمېر کارپوهانو ګډون کړی وو عبدالباسط وویل پاکستان لخپل تیرو چیروتنو زده کړه کړي او هیله لري چې نور هیوادونه به هم په افغانستان کې ورته تیروتنې تکرار نکړي د زیاتکړه له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د دغه هیواد د مسؤلانه انتقال او د پخلاینې د پروسې د چټکتیا لپاره اقداماتو ته اړتیا ده په جرمني کې د پاکستان سفیر همداراز وویل پاکستان د افغانستان د بې ثباتۍ له کبله له کړاوونو سره مخامخ دی او تر څو چې په افغانستان کې حالات سم شوي نه وي د پاکستان ستونزې به هم دوام ولري او پاکستان ته به ګران وي چې په مختلفو برخو کې خپلې کورنۍ ستونزې کنټرول کړي د وویل پاکستان له همدې کبله د څرګند هدف لپاره په افغانستان کې د سولې د پروسې ملاتړ کوي عبدالباسط وویل چې په کار د نوري زی نفوذ خواب هم په افغانستان کې د سولې او ثبات په برخه کې د پاکستان په شان څرګند دری زوښمنی ولري په برلین کې د پاکستان سفیر وویل باید په هر حالت کې په افغانستان کې د 1998 کال د حالاتو د تکرارېدو مخاوني ولشي په همدې حال کې د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وویل د پاکستان له موافقې پرته د افغانستان د مسلې لپاره هر راز حل لار به خلکو ته د منلو نه وي فضل الرحمن دا خبره په اسلام آباد کې د امریکا د متحده ایالاتونو له سفیر سره په کتنه کې وکړه د امریکا له سفیر سره له کتنې وروسته رسنوی ته وویل د امریکا سفیر ته می پزغرد وویل چې پاکستان د افغانستان نږدې گاونډی دی هیڅوک دا ګاونډي توپ نشي بدلولی د افغانستان د راتلونکي په اړه په هر راز پریکړه کې باید پاکستان برخه ولري او که پاکستان څنګه ته پریښودل شي پریکړه به د دواړو هیوادونو خلکو ته د منلو نه وي
رایټرز خبري ایجنسی لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما په حکومتي خرچو کې د کیمرا وستلو د فیصلې سره به زیاتره د منځنۍ طبقه خلک متاثر شي او د زونو با درواني اونې نه په تنخواګانو کې کیمرا شي دغه ریپورت غټ کې له فرخنده وزیر اورو
رویټرز خبری ایجنس لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما په رسمي توګه د جمعې پر شپه د امریکایي حکومت په خرچو کې د کمی اعلان وکړ دا اعلان له هغه وروسته وشو چې د امریکا حکومت او کانګرس ته ریپبلیکن ګوند غړي په هغه موافقه سلانه شو چې په بجټ کې به کمی راولي ولسمشر اوباما د ډیموکرات او ریپبلیکن ګوند غړو سره د لیدلو وروسته خبري اعلان ته وویل په بجټ کې دغه کمی به په سمدستي توګه په ټولو اثرات نه پریوزي خو په حقيقي نو کې بطری ځینې خلک متاثر کیږي او زیات کړه د دې اونې په پیل کې ځینې د منځنۍ طبقه په کورونو به اثرات هم مخترا شي د جمعې په ورځ ناوخته ولسمشر اوباما په خرچو کې د کمی په دغه امر لاسلیک وکړ چې دغه سره د امریکایي حکومت د 15 اتیاو عربو امریکایي ډالرو کمی عملی شو په دغه کې تر نیمای پورې کمی د امریکا د دفاعي چارو په وزارت پینټاګان باندې راځي او د دفاع وزیر چک هګل وای ل دغه سره د دوی ټول مشنز ته خطر لاندې راځي. رائټرز لیکي ولسمشر اوباما او کانګرس پر روان اونو کې هم په خرچو کې کمی ودرولې شي، خو یوې غاړې هم لا په دغه اړه څه نه دی ویلي. رائټرز زیاتوي د امریکا حکومت په دغه هیواد کې تر ټولو زیاتو خلکو ته روزګارونه ورکړي دي، چې په کې سناس 20 لک خلک کار کوي، او کچېرې د کمی فیصله په خپل ځای پات شو نو د 8 لک نه زیاتو خلکو روزګارونه به په سناس طریقه متاثر شي، او د اوس نه تر را روان سپتمبر د میاشت پورې به په تنخواګانو کې کمی هم راشي. د یو سوال په جواب کې چې ولې ولسمشر اوباما په خرچو کې د کمی فیصله ونه دروله، په جواب کې اوباما وویل د ډیکټیټر نه دی او یو ولسمشر دی، موږ ته په یو پلان د کار کولو ضرورت وو. رائټرز لیکي د سپینې ماڼۍ د بجټ دفتر په خرچو کې د کمی د فیصلې ټول تفصیل کانګرس ته لیږلی دی، او د امریکا حکومت دغه هیواد گورنرانو ته هم ویلي چې په ځینو حکومتي پروګرامونو کې باید کمی راولي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
د بنو ضلع په ډګر د مشال ریډیو په مرسته د ټول پاکستان هاکې لوبې پیل شوې دي، چې پکې ګڼ شمېر لوبډلې برخه اخلي. د ټورنمنټ باقاعده افتتاح د صوبایي اسمبلی غړي عرفان دورانی کړي، او دغلته خلک دغې لوبې ته د امن راوستلو لپاره یو ښه ګام بولي. د مشال ریډیو د خبریال په رپورت کې نور تفصیل ورو.
مشال ریډیو په مرسته د ضلع بنو په ډګر ټول پاکستان سعید خان هاکې لوبې پیل شوې، چه پکې د نورو ټیمونو ترڅنګ پاکستان ایئر فورس، پولیس، پاکستان ټلویزیون او پاکستان وابډا لوبډلې هم برخه اخلي. د ټورنمنټ باقاعده افتتاح د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی غړی عرفان دورانی وکړه، او دغه ټورنمنټ یې د امن لپاره یو ښه ګام وګاڼه. افتتاحی تقریب په موقع عرفان دورانی مشال ریډیو ته وویل د بنو په ډګر مشال ریډیو په مرسته داسې ټورنمنټ د امن او لوبو د ودې لپاره ډیر ښه ګام دی.
اول خو زه د مشال ریډیو ډیر شکریا ادا کوم چې دې پتاون سره زموږ په ضلع کې د ډیر ښکلی یو ټورنمنټ ارګنایز کیږي. یو خلکو ډیر غلط امیج جوړ شوی دی چې دلته کې دهشتګردي ده، نو داسې حالات کې دا ترنګ ټورنمنټ کول یو ډیر ښه خبره ده، ځکه چې خلکو ته میسج لاشي چې دلته کې حالات خراب هم دي، خو بیا هم خلک زندگی خلک او چې کوم ینګ نسل دی په بجای دی چې دی نیگیټیو سایډ ته راشي، چې سپورت ته راشي، او دی خپل د علاقے او د خپل قام نام روشن کړي.
دغه ټورنمنټ ته راغلی د پاکستان ایئر فورس انټرنیشنل لوبغاړی سعید شاه مشال ریډیو ته وویل بنو ته پر اتګ ډیر خوشاله دي، او دلته یې چې څه عملي ولیدل نو هغه سوچ یې ختم شو چې بنو کې به بدم نه وي.
یره چې څومره چې موږ نیوز پیپر کې او ټي وي باندې چې ګورو چې حالات داسې دي، هغه شان دي، خو چې څنګه موږ دلته راغو او څومره موږ دلته امن وکتو او موږ څنګه دلته کې ټورنمنټ حالات وکتو، ټول ټیم زموږ ډیر خوشاله، چیرې ډیر ښه ماحول کې ټورنمنټ من دے انشاءاللہ دے سر جس بنو کی سمر سپورٹس تے اغه بچ کم دے نورم روشه تیگی دا رنگ چ مطلب سپانسر ملاویگی، او مونگ دا مشال دا ریڈیو ډیر مشکوریو چې مطلب اغه دی ټورنمنٹ کی کم دے دا تاونو کو جی.
دا یادونه دا چې دغه ټورنمنٹ اخری فائنل لوبه با دروانه جمعه پورس کیگی، او اولنې ورځ لوبو کې اوله لوبه د سعید خان لیون بنو او پاکستان ایئر فورس ټیمونو ترمنځ وشوه، چې په یو یو ګول سره برابر شو او دواړو ټیمونو ته یو یو پوینټ ورکړل شو. دویمه لوبه د پاکستان هاکی فیډریشن اکیډمی بنو او ډیر اسماعیل خان ټیمونو ترمنځ وشوه، چې پاکستان هاکی فیډریشن اکیډمی بنو په درې ګولونو سره دغه لوبه په خپل نام کړه.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدلی شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ری د مشال ریډیو خبرونه تاسو په انټرنیټ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. د دې ترڅنګ په فیسبوک باندې هم موږ د مشال ریډیو په نوم باندې پانه لرو. هغه ځان سره شریکه کړئ او رائے راتره کړئ چې تاسو د مشال ریډیو خبرونه سمره خوښوي. اوس د ماسپخین درې نیمې بجې شوې دي. د بشیر ګوښنه بلند خبرونه بورو.
د خبر ایجنسی چارواکي وایي امنیتي ځواکونو بیګا په باړه کې د کرفیو د خلاف ورزي له وجې پر یو ګاډي ډز کړی و. ښځه او دوه سړي وژل دي. پېښې کې درې نور کسان زخمیان شوي دي. د بلوچستان د چارواکو په وینا بیګا نامعلوم وسوالو په تربت کې څلور کسان وژل دي. دوی وایي څلور واړه کسان په ډزو تر وژنې وروسته سوځول شوي هم دي، نو ځکه یې پېژندلوي نه کېږي. پرون بلوچستان کې یو خبریال هم وژل شوی و. د طالبان سره د مذاکراتو په اړه د جمعیت علما اسلام لخوا را بلل شوې ټول ګوندیز غونډې وروسته د خیبر پښتونخوا گورنر وایي د سولې خبرو اترو لپاره به هر قسم مرسته کوي. بلخوا تحریکي طالبان پاکستان ویلي د مذاکراتو په اړه د پاکستاني پوځ ځواب ته منتظر دي. د افغانستان د کندهار ولایت چارواکي وایي نن د افغان پوځ په یو مرکز د چاودنې مخنیوی کړی او یو مشکوک ځانمرګ برید کوونکی وژلی دی. د افغانستان د فراه ولایت چارواکي هم وایي دغلته نن درې ماین ښخوونکي وژلي دي. د امریکای ولسمشر باراک اوباما په هغه فرمان لاسلیک کړی چې تر مخه به د امریکا په ملکی ادارو کې 15% او په دفاع وزارت کې 8% لګښتونه کم شي. او د افریقایي هیواد چاډ ولسمشر وایي دوی په مالی کې د القاعده ترهګرې ډلې یو قومندان وژل دی. په مالی کې د فرانس او افریقي امنیتي ځواکونه د القاعده سره د تړلو وسوالو خلاف عملیات کوي.
د بشیر ګوښنه لند خبرونه تاسو اوریدل. اوس وخت شوی دی د اونیس پروګرام سروي. دا پروګرام درته ملیحا امیرزاده وړاندې کوي. نو راځي چې وګورو. السلام علیکم او ستړي مشي. د نن لپاره په سروي پروګرام کې زملیه امیرزاده تاسو ته هرکلی وایم. د نن لپاره په پروګرام کې پښتنه سندرغاړي ګلسانګه د مشال ریډیو ملمنه ده. اوس په خپلې ګرانې ملمنې ګلسانګه ته په پروګرام کې هرکلی وایو. ګلسانګه ستړي مشي. زه به کوم خیر ما تاسو د خپل صحت حال راکې او دارا ته وایې چې طبیعت مخه دی او تاسو تیار یې ته پوسونه او سوالونه ته. بالکل
بالکل ولی نه مونږ خو یې تاسو څنګه یې
ز بالکل خیماس ګسانګې ستاسو خپل حال راکه د کمې سیمې سره تعلق لري. زمونږ اوریدونکو ته وایي چې ډېر ته پوسونه هم کړې دي.
ټول نه مخکې خو زه اوریدونکو ته ډېر ډېر سلامونه وایم او بیا به دوم چې خدي جوړ دي. او زه یم د چرسدې جیم او اوس هم پېښور کیم.
نو چرسدې کې د کم ځای سره تعلق لري؟
چرسدې کې اوتمان دی او ته ورشي.
سمه
ده. کوم غ بچپن کې دا زه نه راغلی یو.
جن ما پکې خبر کې تیر کړی دی.
جی جن هم پکې خبر کې تیر کړی.
نو سنگ ګل سنگ ستاسو د موسیقي د میدان ته سنگ زړو شو کله مزړو چت شو سنگ مدا انتخاب کو چې تاسو بسندرې وایې او بالکل د شو بز دنیا ته ورازه.
څو کله کوم داسې مثلی وی او بیا په دوه هم چې یو شو کوم انسان خپل کنا نو بس دا وایي چې دا لکه زما یو شو کو کنا او خل زما موسیقي سره شو نو خو دا کې نه لاوه دا چې درامو ته راغلی وم. بیا یو فطرت ورته ویلی شي پېژنه ډېر ښه شاعر هم دی فطرت بولیری او بس هغه راته وی چې سندره نو دغه یو شاعري ما پیلا کړې وه.
نو څنګه د ماشوموالي نه ستاسو داسې اراده وه چې تاسو به اداکاري کوئ او کنه ستاسو سندرو سره زیات شوق و؟
زما اداکاري سره شوق و خو رالو په کې سندرې او اوس په دوه هم چې اوس مې اداکاري نه زیات شوق زما سندرې سره دی.
ګل څنګه دا هم راته وایې لکه نن سبا چې څوک د میدان ته راځي نو زیاتره لیدل کېږي چې کوم نوې جینکې راځي نو ستاسو لم ماشاءالله خدای پاک ښایستر کړی دی. څه ضروری ګڼې دې دنیا لپاره د حسن او ښایست ضرورت شته دی او کنه تاسو څه ګڼې؟
زه خو وایم چې شو به خودی راځي او هغه کی ضرورت دی چې انسان د ښکلي ښه اواز دی نو خامخا ضرورت دی دی
گلسانگی تاسو نزمونگا کالرز چی دی اغوی تلیفونونو باندی تاسو پیغامونو هم پریخی دی دی یو اوریدون کی مونگ تا تلیفون باندی تاسو پیغام پریخی و اغا با واورو چی دوی سوای
محمد خان مجروح د سعودي عرب نه مشال رادیو اوریدونکو او کارکوونکو په ټولو ته سلام او بیا خاص کر ګلسانګي ته چې نن ورځ پروګرام کې د مشال رادیو ملمنه ده سلامونه ورسته زما پښتنه ده چې کله نه دی سندر پیل کړی او څومره کیسټ یې کړی اوس پرې او کوم نوی البم کې د مسافر په حق باندې کومه نوې شاعري ګانه
خاگلسانگی تاسو دا پختنه واوری دلی دوی داوی چی تاسو دا کمی سیمی سر تعلق لره بیا داوی چی تاسو دا کل نده میدان کی کدامی خید
دا بولم چی زمان شوبیس که دو کال برابری دا اوس دی گانو طرف تا زمان دا چوشو لگا دا چی پنج میاشتی که هی کنا چی گانو طرف تا زراغلی
نو سنگ گلسانگ تاسو دا موسیقی خبر اکڑا آیا ستاسو پا ذهن کیس دا سیس نوی فکر نوی آئیڈیا شتا چی تاسو سا بدلون را وصلل غواړی د خپل موسیقي سره سنوي قسم طرزونه یا نوي موسیقي س بنیاد خودل غواړی
زه خو نوي سوچ باندې کول غواړم او دا کول غواړم لکه څنګه چې دا زمون په پېښور کې نن سبا تاسو ګوره دا ادمه کی یا وغیرہ کنه جنگ جګړیا څه چی دي پدې ټول باندې زه دا سی یو غزل کول غواړم کنه چې دا څه ویلې شي چې دا ټول ووریو ستې واخلي کنه
ګلسانګي دا د یو بل اوریدونکو د راسرای سره خبرې کوو
څنګه خور سر جوړ خیر
مونږ بالکل ټیکی خور جان خپل نوم راته خو یې او تاسو د ملمنې نه سپوښتنه لرئ
ما نوم نایلا ده خو زه نه ملمنې زه تاسو سلامونه هم یو تاسو ته خپل کوم سندر خوښه ده او د کوم سندر غاړي زغ دي خوښ
ګلسانګي تاسو پوه شو
سندر غاړي کې جی زه وډه وه چې زما د خمایون د نذیر باندې
خاده نازی اقبال او ساسو تا طولو دخوخی سندر اکم بایاوه دا؟
زبا دوگم چه اوس یا نازی اقبال بیلی یا ندرزی پلاز برفی دما اتا سو بردنی؟
بلکل ما آوری دلی دا داغ زرده سندر داغوی پنوی انداز که ویلی کنا؟
بلکل جی دیر زیاد خی ویلی دا دیر خم
یا بل آوری دون که دی انام الله را سر دلکی مروت نا فکر کوم چه ملگری شوی دی انام الله رو رستر مشی دا مونگ دا گران ملمنی نستاسو سپخت ندا
یو خو گلسانگی نزد لنډې پوښتنې کوم وایي پوښتنه مې دا ده چې دې په زندګي چې یوه داسې یادګاره لمحه چې هغه مستوشی چې هغه کومه لمحه ده او بل مې دا پوښتنه ده چې دا نوي شاعران او زړو شاعرانو چې دې په خیال چې څه داسې بنیادي فرق ده
ګلسانګ تاسو پوښتنه واورېدل
د زړو او د نوي شاعرانو ځوان چې ډېر زیات فرق دی هغه ډېر ښه لفظونه او ډېرې ښې خبرې وي او ښه شاعري و ډېره او رسنۍ چې ده نو ځوان چې دا بالکل یو سټایل روان دی
یادگار لمحہ کو تاسو سره شریکول غواړی چې زموږ اوریدونکو موري
یادگار لمحہ بس زبردو ما چې زیس نه شملې دي چې تاسو ورته وای نه
صحیح کې دي چې تاسو یادگار لمحہ یې چې تاسو مشال ریډیو سره خبرې کوي ها
بالکل دا یادگار لمحہ ده بالکل دې چې ما نه چا ته فوټو کو شهرانو باندې کې نو دا خوري را خبره او زما د پاره ما چې خپل دې ته
شاعری بارے کی زموں گا یوبل اور عید ان کی ساتھ پیغام پر خیر رازے چدا وورو چی دوی سوائی
عبداللہ ذرمت سعودی عربستان دی مشال رادیو کارکون کا اور عید ان کو ملمنو قربونو ٹولو تخفل نے کی پرزون اڑان دیکھو تے ملمنی نے پختنا دادا چې سندرغالی سندر ویل په اوریدونکي باندې څومره تاثیر لري او دویمه پوښتنه مې دا ده ورنه چې تا خو ماشاءالله تر پنځلسم سیم پورې درسن ویلی ده داسې شعرونه ویل چې هغه معلا څه معنا ونه لري او په ټولنه باندې نقصان ټولنې ته نقصان هم رسوي نو د داسې شعرونو ویل به ستا مقبولیت ته څه نقصان ورسوي که نه
سندرغاری زبدون چې ښه ګانې نو په انسان اثر لرلی چې ښه شاعري دی که نه نو د هغه څه داسې سوچونه چې هغه مخکې کېږي انسان ته او د هغې نه هغه څه خوند اخلي که نه نو بس د ښه شاعري مطابق به زه ده ووایم که نه اوسنۍ چې کومه شاعري ده نو زه وایم چې دې نه انسان هېڅ مطلب نه شي اغوستی لکه داسې شاعري وي داسې خبرې داسې ګانې دي داسې سیډي ګانې دي چې هغه مطلب کور کې انسان نه شي کتی که نه
نو ګلسانګې دوی یو بله پوښتنه هم وکړه چې دا کومه نوې شاعري چې دا یې کې داسې داسی ټکی یا داسی الفاظ چې داغه سم مطلب نه او استعمالی کی، نو ستاسو په فکر ستاسو شهرت ته څه نقصان رسولی شي؟ او
چې زه خو چې اتفاق کوم شهرت هم زه دا منم چې صحیح ده، اوسنو خلکو په دې شهرت کې کوکو چې دوی دا پریږدي نو هغه زړه شاعري شروع کړي نو هغه سره دې شهرت ملاوي دي شي، خو دې ټول دې په اتفاق شي او دا کوم چې کوم شاعري دا دې پریږدي.
راځي یو څو کالران دي داغوی غوښتنې بوارو کې دي شي بیا تاسو کې آی وخت کې جذبه نور هم زیات شي.
ګوره زه د مشال ریډیو ټول همکاران ته په ډېر پوري او د مینه ډک سلامونه وړاندې کوم. زه شریف لا زهیر د بلوچستان څخه د زلیبشین ته دا راته درې پوښتنې لرم د خپلې خور. اوله پوښتنه زما دې دا د دې عمر څو دی، دویمه دا چې دا واتساپ واده کړی دی که نه، او درېمه پوښتنه دا دې تعلق ته کوم ځای ته دی؟ په دې په اواز کې ولنه ښکلې سندره ورسنه شرق.
تاسو واوري دلګو څنګه تاسو نه پوښتنه کوي چې تاسو عمر څه دی او تاسو واده کړی دی او کده؟
واده خو مینه دی کړی دا وو او بل نه لکه تاسو ووډ نه لیدل چې نو کنه دوه وان تاسو څه واده وینو خیر څه پدې دی دی نه تاسو خدا خبر
وی د جن کنه د عمر ته پوس مکه یاد سړو نه د تنخوا دوی فکر کوم چې دا
جی بالکل نه کده خبره کی کو اوس زه وته هم کو اوس منګه وایم کنه ډیر حقیقت هم وایو چې تاسو هغه نه لګیونه یقین کوي کنه
خدا وای چې خپل عمر پټ تاسو دروغ وایې عمر کې ځکه جینا کې اکثر خپل عمر پټې مطلب کو تاسو رښتیا هم وایې نو خلک نه مني نو بس دینه خدا سمه خبره
ده صحیح
اوس مې اراده شته دې صحیح ده یو بل اوریدونکي د موږ سره د کوټه نه ارزو ټلیفون کړی دی. ارزو ستړی مشه او زمونږ د میلمنې ګلسانګې نه ساسو څه پوښتنه ده؟
خیر زاول تا بیا ګلسانګې خور ته سلامونه وایم. زه د ګلسانګې صدا
وعلیکم السلام تاسو پوښتنه وکړئ.
زه د ګلسانګې صدا پوښتنه کوم څه به د ځانګې
څه نه تاسو واورېدل ګلسانګې؟
او جی بالکل
نه جی زه هیڅ هم نه یم. ښه بس او دا وایې چې بس یو موسیقي میدان سره تعلق لري خو د دوی څه تعلق نشته دی؟ بالکل ګلسانګ ستاسو خو ای وخت پورې ځان تیار کړئ، ستاسو آواز کې خو به بالکل سندره اورو ته ځان تیار کړئ. لایو بزو خو اوس دا دی ستاسو یو سندره ده راځي اوریدونکو ته غلګه واورو.
لشن میں حالونا بل میں پہاڑ لونگن وہی تالونا سنے سا لشن میں حالونا بل میں پہاڑ لونگن وہی تالونا بل میں پہاڑ لونگن وہی تالونا
پروگرام کې تاسو ته هرکلی وایو. ګلسانګ دا راته وایي چې تاسو خو خپل سندره واوریدل، تاسو چې کوم ویل شوی سندرې دی چې تاسو ته ټولو زیاته کومه خوښه ده؟
زما یو غزل دی فطرت بنیادی شاعري
ده او زما خوښ دی. خاغه تاسو خوښیږي نو کولیک زمزمه کې نو زمونږ اوریدونکو به هم خوشاله شي کنه؟
خو یو مخیر دی بل ځای کې نو زه ویلې شم چې خېد لګرسته دي شي.
تاسو دا واوره تاسو نه دا دی اوریدونکو د ټپو غوښتنه کوي او دا ټول د نغواړي نو تاسو خپل انتخاب وکړي.
السلام علیکم. زه د مشال د ټولو کارکونکو او سلامونه وړاندې کوم. زه د لکه مواد شادي خیمه اعلان خبرې کوم. ما د ګلتان نه څو ټپې درته وایو.
ګلسانګ
دا وې تاسو سبرغیز سندره ویلې دي؟
یو ګانا ما
یو بل اوریدون کې د مونږ سره د شاهد د امارات نه اورو چې هغه سوي.
وعلیکم السلام مزدا خور تاسو سره نشي
خوار مې شیرور جانا زمونږ ملمنه نه ساسو سره پښتنه د غراتو وای
ګرام خور نه ګل څنګه نه دا پښتنه دا چې د دې طرف نه دو چې متعدد لري ټافه وای د مسافرې په حق لا باندې او د سیمه تعلیم لري او د کېر طرف نه پابندي وا په کانوا او د مینا کړی دا کنه دا کړی
ګل څنګه څنګه تاسو خو پښتنه واوري د لوی تاسو مینا کړی دا او کوم د کړی نو څنګه جواب راکې بیا
زه هدا وایم چې دیو ډیر خلک پداوي چې یاونه نه دی بعد نه ډوالي کنه خو اوس فوري جما دا سوچ سره بالکل نه دی راغلی کنه او دین په پښ راتل پته نه لګي
خدای نه مخ کې پته نه لګي نو کې دی چې بیا وشي ها خیر دا خو بل صحیح ده ګل څنګه دا وایي دوی وی چې تپې تاسو وایي نو تاسو کو زمزم کړی نو خوب خوشاله بشو
زبا یو انتر دلته وایم نو یو غزل مې کړی دی او دا وی انتر په دته وایم چې کوم فوري به دې خوري کرم رانج وای کوم دکه دم هوري بدي خلي کلم رانج وای کوم چې دې شي بین نه لراشا یو نظر لراشا جما د سرګو پلار هاس جما شکر لراشا لک تکو نه دی سوي لک هر لراشا
ډیر 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 مننه ګل څنګه تاسو زمونږ د اوریدونکو غوښتنه پوره کړې پر اتلونکو کې تاسو څه پلانونه دي زمونږ اوریدونکو ته وایي او کوم نوې جینا کې چې د میدان ته راتلل غواړي د پر تاسو څه پیغام دی
نو په جما تاسو دې چې بالکل بشک راتلی شي ښه طریقې سره دا چې ایس مسله نشته او انسان ارته انسان کې خپل ځان کې دی کنه او ښه شاعري دی او کې محنت کیو کی اور منگم لگیا محنت کو ماں سے رضما روڑ دیجیے اور احمد رخل امراضی اور اس مسئلہ نشتہ لگا
گل سانگ تاسوتا دیر خ عمر اور شہرت واڑو دغا شانتی خستہ خستہ سندرے وای تاسو ڈیرا مہربانی چ تاسو پدی پروگرام کی شرکتوں کو
اور ادن کو سروې خبرونه تاسو اوریدل چې ملیحا امیرزاده د توړاندې کوله او اوس وخت شوی دی د اونیس خبرونه جمهوریت او په دې خبرونه کې مشال لیډیو هڅه کوي چې د جمهوریت او جمهوری اقدارو پوری لتړلو ټولو موضوعاتو په اړه بحث وکړي نن تاسو د دې خبرونه دویمه برخه اوري په نننۍ خبرونه کې به د ډیموکراسي تاریخ او له وخت سره د دې نظام پرمختګ په اړه معلومات تاسو ته درکو دا پروګرام اره اونې پامیر ساحل جوړوي نو راځي چې وویرو
جمهوریت
ستړي مشهید د جمهوریت په دوه مخ پرونه کې موزه پامیر ساحل هر کله کوم په نننۍ خبرونه کې د جمهوریت په تاریخ غږیږو ډیموکراسي څومره تاریخ لري له وخت سره سره د حکومتدارۍ په جمهوری نظامونو کې څومره پرمختګ شوی دی او څومره بدلونونه راغلي دي همداراز په افغانستان او پاکستان کې د جمهوریت وضع څنګه ده د دې ټولو پوښتنو ځواب لپاره له مشال رادیو سره اوسئ اوریدونکو په تیر خبرونه کې مو د جمهوریت یا ډیموکراسي په معنا بحث کړو په هغه خبرونه کې تاسو واوریدل چې د نړۍ په هیوادونو کې د واک او طاقت اصل سرچینه ولسوي دا ولس چې په څه ډول وغواړي واک استعمالولی شي د پوهانو په وینا په حکومتي نظامونو کې د ولس د واک اصل او تر ټولو ښه استعمال له ډیموکراسي سره کېدای شي نو په نننۍ خبرونه کې لومړی پوښتنه دا ده چې ولس د خپل واک استعمال له کوم وخت راهیسې پیل کړی دی یا په بله معنا ډیموکراسي څومره زوړ تاریخ لري د سیاسي علومو بیلابیل کتابونه ډیموکراسي په بیلابیلو پخوانیو تهذیبونو کې په بیلابیلو اشکالو یا بڼو بیانوي په دې اشکالو کې یو د یوناني ډیموکراسي دی چې شاوخوا 2000 یا 2500 کاله پخوانی تاریخ لري په کابل کې د سیاسي چارو شونون کې یونس فکور مشال راډیو ته ویل په خوا به په یونان کې ټول ولس یو ځای ته غونډ شو او د خپل ژوند په اړه به باسونه کول
په خوا کې وایي دا چې تاسو به در معلومه دي چې دوی په یونان کې خلک به د شار یو ځای را ټول کړي یو غټ درس ته یا سټوډیوم کې بیا د پښتنې تینې کولې هغه چې به فیصله وکړي بیا به دوی کارونه نو د هغو راټولول پر یو ځای کې بیا مشکل شو نو دوی ویل چې یا خلک به د انتخاباتو په واسطه خپل نماینده ټاکي یا د حکومت مشر یا د دولت مشر یا د پارلمانو نمائندگان هغه به بیا فیصله کوي، قوانین به جوړي، ځینې بیا عملي کوي.
یونس فکر وايي په نړۍ کې قبیلوي، شاهي او نیم شاهي نظامونه پاتې شوي دي، خو وسنۍ ډیموکراسي ډیره پراخه معنا لري.
قبیله د مشرۍ څخه نیولې هغه یو اصول درلود، بیا پاچاهي را ایجادېږي، هغه یو اصول درلودل، بیا په پاچایانو کې مشروطه پاچاهي را ایجادېږي. خو دغه وسنۍ ډیموکراسي دوی ورته وایي چې مفهوم یې دومره وسیع دی چې په دې کې هم سیاست راځي، هم اقتصاد راځي، او هم ټولنیزې اړیکې د خلکو راځي.
په کابل کې د ترقی فاونډیشن چې د ډیموکراټیکو ارزښتونو یا اقدارو پرمختګ لپاره کار کوي، مشر او سیاسي چارو پوه یار محمد ترقی وایي که څه هم ډیموکراسي ډېر پخوانی نظام دی او له یونان سره تړلی دی، خو اصلا لومړی جمهوري حکومتي نظام د فرانسې تر انقلاب وروسته عملي شو.
لومړی جمهوري حکومتونه د فرانسې د انقلاب شروع کیږي چې فرانسې انقلاب شو، نو دوی جمهوریت اعلان کړ. که څه هم جمهوریت اور ډیر کم او هغه کسان چې فرانسه ملوی ته ماته ورکړې او حکومت په لاس کې نیولې، هغوی په حکومتداري نه پوهېدل او حتی ډېر اعدامونه وسول او خلک کې تباه شول، او وروسته بیا د دوی حکومت ماتې وخوړله. خو تر ټولو لومړی جمهوري نظام چې و د انقلاب د فرانسې بیا نه راپیدا شو.
یار محمد ترقی وایي د جمهوري نظام یوه بله تاریخشه له امریکا سره تړلې ده چې هلته خلکو غوښتل اروپایي ډوله نظام ونه لري او خپل یو نظام جوړ کړي.
د جمهوري قوي تاریخشه مو په امریکا کې لرو چې هلته چې نوی نظام رامنځته شوی و، نو دوی غوښتل چې د اروپا نه کاپي ونه کړي او بالاخره یو جمهوري نظام ولري چې په هغه کې د خلکو استازي وکولی شي د هېواد مشري په لاس کې ولري. نو دا تاریخچه بیا نور هم پسې اوږده شوه او د موږ تر ورځو راورسېدله.
یونس فکور د پښتنو او افغانانو د ټولنې تاریخ ته په کتو وایي چې دلته پخواني حکومتي نظامونه عملي ول، دا حکومتي طریقه زیاتره قبیلوي وه.
دلته خدا دی چې زموږ په ټولنه کې د خپلو چارو د پرمخ بیولو لپاره زاړه سیستمونه د شار څخه نیولې تر غرو او کلو د رو رو دو پورې رواج وه. د قوم مشر، د قبیلې مشر دا پر خپل قوم باندې ملک حکومتونه کوله.
د فکور په خبره پخوا په افغاني ټولنه کې داسې پرمختګ شوی و چې امیر او خلیفہ انتخابېدل. له یار محمد ترقی مې پوښتنه وکړه چې ډیموکراسي ولې په نړۍ کې د حکومت تر ټولو ښه نظام ګڼل کیږي، او ولې دا نظام د افغانستان، پاکستان او نړۍ ځینو نورو مخ پر ودې هیوادونو ولس ژوند ته په پوره ډول نه دی ورننوتی. دی وایي په هغو ټولنو کې چې د لیک لوست کچ پکې ټیټ وي، هلته جمهوري نظام ښه نتیجې نه لري.
په فعلاً په جهان کې هم جمهوري نظامونه دي، هم شاهي نظامونه دي، هم دیکتاتوري نظامونه دي. د جمهوري نظام پرمختګ او د هغوی حکومتداري تر ټولو ښه ثابته شوې پدې ده چې هلته څوک په واک کې ډېر نه پاتې کیږي، او هر معینه موده وروسته بل څوک راځي واکداري ته. خو په ټولنه کې چې بیا د پوهاوی لږ ده او پکې سواد سطح ټیټه ده، هغه ته بیا د دې پوهېدل هم لږ څه ګران دي، او ډېر خلک دومره نه پرې سر نه پخلاصېږي. او تر ډېرو اندازو پورې که څه هم چې نظامونه جمهوري ورته ویل کېږي، خو په اصل کې د یو کس یا د دوو کسو اقتدار وي.
یونس فکر وایي د پښتنو ټولنه زیاتره قبیلوي پاتې شوې ده، نو ځکه د ولسواکۍ نظام چې د ټول ولس په شراکت جوړېږي دومره پرمختګ نه دی کړی.
خو دلته چې قبیلوي قومي اصول په کلو دي تر رواج و، دوی دغه دیموکراسي د نوې ډول ژوند کول هغه دا چې په ټولو چارو کې به دي ټوله شرکت کوي او سلا به ورسره کوي. یو څه خپل د مقرراتو عنانو مخالف بولي، او د بلې خوا څخه په دیموکراسي کې داسې دي چې خلک بیا هوښیار دي، خلک خوشحاله کیږي، خلق قوی حکومتونه او اردوګانې په وجود راولي.
یار محمد ترقی وایي په نړۍ کې جمهوري نظامونه بیلابیلې بڼې لري. دی وایي د ټولو ډیموکراټیکو حکومتونو مخه د ولس لپاره
کار کول وی، خو په ځینو ټولنو کې بیا دا نظام سم کار نه کوي.
جمهوریت نظامونه په مختلفو هیوادونو کې مختلف شکلونه لري، خو د دې ټولو مقصد دا ده چې په هغه کې د خلکو د ارادې تمثیل وشي. بعضې هیوادونو کې د ښه تمثیلېږي، خو په نورو هیوادونو کې بیا ښه دا نه تمثیلېږي. دا تنها د حکومتدارانو او د مشرانو دغه نه ده، ګناه نه ده. هر څومره چې خلک په حکومتداري کې ډېر ګډون وکړي او هلته خپل رایه وکاروي او خپل نظریه وکاروي او د بعضې مسالتو عملونو په مقابل کې مدني حرکتونه وکړي، بېله وسلې یعنی په سوله ییزه توګه، هغومره هغه ټولنه قوي او هغومره هغه ټولنه جمهوریت او ډیموکراسي قوي وي.
یونس فکر وایي ډیموکراسي اصلا د قانون سرلوړي ده، په دې کې یوازې او یوازې اصول او قوانین وي او هغه قوانین پیاوړي وي.
قانون به وجود لري، په قانون کې به د درې ګونی قواوې وجود لري چې هغه اجرائیه ده، مقننه ده، قضایه ده. دا به مستقل وي، په عین حال کې یو د بل ترمنځ به موازنه ساتي، یو بل به تکمیلوي. پارلمان به په آزادو او شفافو انتخاباتو د خلکو دخوا انتخابیږي، پارلمان به بیا حکومت انتخابوي، او یا دا د مستقیمو انتخاباتو په نتیجه کې لکه په افغانستان کې رئیس جمهور به انتخابیږي او هغه به بیا دوه کاله دوه واره څلور کاله حکومت کوي، بعد له هغې که ښه رئیس جمهور هم نه بې کوي بیا به بل رئیس جمهور د خلکو په انتخاب راځي.
د فکر په خبره یوازې په سیاست کې نه، بلکې په اقتصاد او ټولنیزو روابطو کې هم د اصولو سرلوړي د قانون حاکمیت د جمهوریت خاصیت دی.
آخر سے بپ اقتصاد کی تے اگر فابریکے بہ جوڑے اگر پنسلے بتے چکھل دے گواڑی مثلا خلق پلور نہ گواڑی خلق سڑکان گواڑی دادا کہ او پہ اجتماعی روابط کیم لکھ سنگ چی تا تو در معلوم دی چی پا قانون کی باید ڈیموکریسی تر بجول اتمن د بشر حقوق قبول سی اغم د بشر د حقوق اعلامیه او غزنیمی پشت قبول سی د ملګرو ملتونو منشور باید قبول سی. نو ما ته دا څه معلومه چې اوس حکومتداری په پراخ مفهوم باندې ډیموکراسي یوازې حکومت کول نه دي، بلکې ټوله ټولنه د خلکو په خوښه داسې پر مخ بیول دي چې اقتصاد هم د خلکو په ګټه کار وکړي، ټولنیز روابط هم خلک په خوشحاله وي او حکومت هم د خلکو په ګټه روان وي.
تر وقفې وروسته یو ځل بیا خراغلاست اوریدونکو، که په تیرو لسو کالونو کې د افغانستان نوی ډیموکراټیک نظام ته ولیدل شي، نو د دې نظام څومره پرمختګ کړی دی او آیا میوه ولس ته رسیدلې ده او کنه؟ د دغه پوښتنې په ځواب کې زیاتره شنونکي وایي په افغانستان کې د امنیت ستونزه د جمهوریت نظام په عملي کولو کې تر ټولو لوی خنډ دی. همدارس د پاکستان د ډیموکراټیک سفر په ترڅ کې شنونکي د دې هیواد پوځي کودتاګانې تر ټولو لویه مسأله بولي. په پاکستان کې له 1950 زیږیز کال راهیسې په بیا بیا پوځي جنرالانو جمهوري منتخب حکومتونه ړنګ کړي او پوځي قانون یې عملي کړی دی. په دې ترڅ کې یوه پوځي کودتا په 1980 زیږیز کال کې وشوه چې جنرال ضیاءالحق د ذوالفقار علي بوټو حکومت ړنګ کړ. د خپلې وینا پر وخت جنرال ضیاءالحق وویل،
مسٹر بوټو کی حکومت ختم ہو چکی ہے، سارے ملک میں ماشاءاللہ نافذ کر دیا گیا ہے.
د شاغلی بوټو حکومت پای ته رسیدلې دی. په ټول هیواد کې پوځي قانون یا مارشل لا عملی کړل شوی دی. قومي او صوبایي اسمبلیانې یا پارلمانونه رنګ کړل شوی دي. صوبایي گورنران او وزیران له دندو ګوښه کړل شوی دي. آئین نه دی منسوخ کړل شوی، خو پر ځینو برخو به عمل نه
کیږي.
ضیاءالحق تر 1983 زیږیز کال واکمن و، او چې د الوتکې په یوه پیښه کې ووژل شو نو واکمني یې هم پای ته ورسېده. تر دې وروسته د پاکستان پوځ پخوانی مشر جنرال پرویز مشرف په 1999 زیږیز کال کې د میاں نواز شریف حکومت ړنګ کړ او په خپله وینا کې یې وویل،
ما واک په خپل ولاسونو کې غست دی او زه به د دې اجازه نه ورکوم چې د پاکستان خلک یو ځل بیا تش په نوم د ډیموکراسۍ یو دور ته واسي.
په اسلام آباد کې د پاکستان د پارلمان غړي او پښتني ملتپالي سیاستوالي بشرا گوهر مشال راډیو ته وویل، د پرله پسې پوځي واکمنیو له کبله په پاکستان کې کله پارلماني او کله صدارتي جمهوریت راغلی دی او دې عمل جمهوري نظام پرمختګ او ودې ته نه دی پریښی.
پاکستان چې کوم جمهوریت دی نو هغه لږ شانتي په ترانزیشن کې پاتې
پاتی شده ده او امریت دارونو بواجه زمون چه کم آین دین آغای آغای که آغا چه امنمنت راقلی دین آغا دین نه صدارتی نظامو او نه پارلمنتری نظام خود اتلسن ترمین که مونگا پارلمنت که ناسته او آغای پارلمانی نظام تا واپس را وسته صدر خپل ټول اختیار پارلمنت تا چه کم ده خلکو رپریزنتیف نو آغای تا اسپاره
لیار محمد ترکی می پختنه وکړه چې د افغانستان په نوې دیموکراسي کې له امنیت علاوه چې تر ټولو لوی ستونزه ده کومې نیمګړتیاوي ګوري دی وايي په افغانستان کې خلک په پوره ډول په سیاسي نظام کې نه دی ورګډ
په خوشحالۍ سره باید وایم چې د خلکو ګډون په دیموکراتیک فضا کې محیط کې او چاپیریال کې ډیر زیات نه ده کارول شوی او د خلکو ګډون په کې ډیر کمرنګ ده په همدې لحاظ چې ډیر لږ ووټونه کارول کېږي او کسان چې د خلکو واقعي استازي نه دي هغوی غټو څوکیو ته او قانون ګذاري او پارلمان او دوی ځایو ته راځي په داسې حال کې چې د خلکو ګډون د خلکو د رایو کارول په سیاسي نظام کې د هغوی ګډون ډېر زیات ارزښت لري
اورېدونکو تاسې په خپرونه کې واورېدل چې جمهوریت له زرګونو کالونو راهیسې د یوه ښه حکومتي نظام په توګه پرمختګ او وده کړې ده تاسې د کارپوهانو له خولې دا هم واورېدل چې ولې په افغانستان او پاکستان کې ډیموکراسي په سم ډول نه ده عملي شوې له همدې سره نن خبرونه پای ته رسید که د جمهوریت پاړه پښتنې لری نو د مشال رادیو فیسبوک او ټویټر پاڼو ته ورشي او هلته راته پښتنې پرېږدي تر بلې اونۍ مو په مخه ښه
جمهوریت